پښ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد چبر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پیلېدل وځنډول. دوی ژمنه کړې وه چې نن به د هلکانو او نجونو زده کړې په ټول افغانستان کې پیل شي، خو سهار د طالبانو رژیم پورې تړلې باختر خبري اژانس د پوهنې وزارت په وینا خبر ورکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو درسونه ثانی امر پورې ځنډېدلې دي. د طالبانو د حکومت د پرسمه پیژندلو لپاره یو اساسي شرط د ښځو او نجونو حقونه دي او نړیوال ټینګار کوي چې طالبان باید د نجونو تعلیمي حقوق غصب نه کړي. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د دې غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله افغانستان دی. د اتحاد، عدالت او پرمختګ لپاره د ملګرتیا رامنځته کولو په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د 250 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو برخه اخیستې ده چې په همدې شیبو کې دا غونډه پای ته رسیږي. نامعلومو وسلوالو تیره شپه د کندهار ښار د دوهمې حوزې اړوند له جامع عمر سره د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی وشلی دی. یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم سندی په نوم دغه کس اوس د کندهار ښار په کابل بانک سیمه کې د یوناني درملو دوکان درلود. د سرچینې په خبره حکیم سندی د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکی و، مخکې د لشکرې جنګوي غړی و، وروسته له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شو. حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره و، له سیمې تښتېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی نن د ویډیو کانفرنس له لارې د جاپان پارلمان ته په وینا کې وویل چې توکیو دې پر روسیې د اوکراین د برید له امله بندیزونه زیات کړي. زیلینسکی په ورته وخت کې د جاپان د پارلمان له غړیو مننه وکړه چې پر اوکراین یې د ماسکو برید خندلی، خو دا یې وویل چې نورې هڅې هم باید وشي او د روسیې پر ټولو وارداتو بندیز ولګوي. ټاکل شوې ده چې زیلینسکی نن د فرانسې ملي اسمبلۍ ته هم وینا وکړي او سبا به په بروکسل کې د ناټو سرمشریزي ته وینا کوي. د پولند استخباراتو څنګه نن په ورسا کې د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې 15 روسي ډیپلوماټان له پولند وباسي. د پولند استخباراتو د څنګه له ادا سره سم یو شمېر دغه ډیپلوماټان د روسي د استخباراتو لپاره په هڅو بوختو. د پولند حکومت ویان وویل چې د روسي سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته په ورسا کې احضار شوی دی. د دې په ځواب کې د روسي د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړ چې د پولند ډیپلوماټان به له خپلې خاورې وباسي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه وو. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 15. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 90 او ټیټه 12. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 16. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 18.
دا ساجر د ماشمنی خبری مجله په منسنی صف 12 شپږ نیوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
دیوانو مدینه ده دی ولسم ټولګي زکون کې یم له طالبان څخه دا غوړ چې موږ مکتب خلاص کې
زمانه مالیه ده زه ولسم سنف زکون کې یم موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو نو ورته زیاتره زکون کو ډیر وجره.
د طالبانو د پریکړه چې نجونی به د وسله پر شونځیو تنزی د دوی پر سیاسي دریز څاغیز کولای شي د سیاسي چارو کتون کې شکریا بارکزی وای.
زه فکر کوم دا د دې حیثیت ته ډیر تاوان ورساوه سربیره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پیژندل لپاره خنډونه رامنځته شو.
په دې خبري مجله کې په دا هم واورئ چې په روزګان کې له سلګونو بیوسلو کورنیو سره مرستې شوي.
د یمر دغه په مرست ځانونه ساتي چې دغه مرست نه وای موږ ولا دغه دا اوس مولا شپې ورځې په ووج چیرې کړی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو رژیم لخوا لشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځیو د تړل کېدو د دوام پریکړه په کور دننه او افغانستان بهر له سخت خبرګونونو سره مخامخ شوي او غندل شوی ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رژیم لخوا لشبګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو د دوام پریکړه ته په کور دننه او نړیواله کچه پراخ خبرګونونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په یو خبره کړې اعلامیه کې دا عمل د تاسف وړ بللې. د یوناما مشر د برالاینز هم په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته نجونو ته خونځو ته د نتلو اندېښمنونکي راپورونه یې اوریدلي. میرمن لاینز د پښتنې په ډول لیکلی نه پوهیږي چې لامل به یې څه وي. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری بیا د طالبانو دا کار د هغوی ناکامي بللی. میرمن امیری زیاته کړې دا پریکړه نه یوازې د طالبانو په ژمنو باور کمزوری کوي بلکې د خپلو لوڼو د ښې راتلونکي لپاره د کورنیو هیلې له منځه وړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤل حیدربار بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو د رژیم دا پریکړه د نجونو پر وړاندې بېرحمانه عمل بللی.
اعلان یې کړی و چې ټول ښوونځي به پرانیزي، خو اوس لیدل کېږي چې بله پریکړه سوې. دا له انتظار ډېره لرې پریکړه وه. دوی د نوې پالیسۍ او طرحې جوړولو لپاره و میاشتې وخت درلود. دا ډېر بېرحمه کار دی. دا به پر نجونو ویجاړوونکی اغېز وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز ظافر مکاری هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا پریکړه ډېره ناهیلي کوونکې او د طالبانو د ډېرو ژمنو او شویو ضمانتونو خلاف وه. له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړې ته د ماشومانو دوه ملاتړو بنسټونو سیف د چلډرن او یونیسف هم غبرګونونه ښودلي او ویلي دي د طالبانو رسمي پریکړې له امله په ټول افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او د لیسې د دورې نجونې وحشت راخیستي. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حمید کرزي هم پر وضع شوي محدودیت اندېښنه ښودلې او په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي د ټولو افغانانو هیله ده چې د نجونو د تعلیم لاره پرانیستې وساتي او باید طالبان پرېږدي دي چې د هغو پردیو طرحه تطبیق شي چې د تعلیم نه بې برخې محتاج او ترلا اسلان د افغانستان غواړي. په مخکنی حکومت کې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د طالبانو د پریکړې ته په اشاره لیکلي په نوي ښوونیز کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د افغانستان د خلکو د تمې خلاف عمل دی. هغه له طالبانو وغوښتي چې د افغانانو لپاره د زده کړې او تحصیل زمینه برابر کړي. د طالبانو حکومت پرون ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ به ټول ښوونځي پرانیستل شي، خو نن یې خپله دا پریکړه بدله کړه.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو نن سهار بیرته خپله دا ژمنه چې نجونې دې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته ځي واخیسته. دا د طالبانو ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي که بله خبره ده. د سیاسي چارو کتونکي او د ښځو د حقونو فعاله شکریه بارکزي د دې سوال په ځواب کې وایي
دوه شیان ښکاره کوي. اول دا چې طالبان په خپل ژمنو باندې ولاړ نه دي، او د دې تر څنګ دا هم ښیي چې طالبان څومره د افغانستان کې دننه دوی مختلف فکرونه لري. صحیح ده چې ټول فکر کوي چې طالبان یعنی یو نظام دی، مګر د دې په منځ کې هم چې د تعلیم سره مخالفت لري. البته کیدای شي په دې کې سیاسي مغلق رازونه هم نغښتي.
له سیاسي مغلق رازونو څخه مو مطلب څه دی که یو څه واضح کړي؟
طالبان هیله مندو چې دوی به په نړیواله کچه باندې وتوانېږي چې رسمیت ترلاسه کړي، یعنی د مختلف ملکونو لخوا څخه به وپېژندل سي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دې میاشتې په پای کې هم طالبانو د افغانستان اوسنۍ بشری ناورین لپاره لندن کې کانفرنس ترسره کیږي، او تیر میاشت کې هم طالبان ډېر مختلف ملکونو ته لاړ، سفرونه یې وکړله او سیاسي فضا یې برابره کړله چې خپل رسمیت به ترلاسه کړي. مګر بیرته طالبان کې وښودله چې دوی سربیره پر دې چې تعهد نه لري بل ملي ساته باندې چې دوی هغه کومنو ته لیواله نه دي. نو زه فکر کوم چې کیدای شي سیاسي معادلې او تعامل چانتې شوي. کوم اعلان چې طالبان مخکې وکړله دا به د دې په خاطر چې دوی غواړي د افغان جنکۍ او افغان میرمن کار ته لاړ شي او یا هم تعلیم او تحصیل وکړي.
رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو یو بنیادی شرط هم دا دی چې د افغان ښځو حقوق په ځانګړي ډول دوی باید ورکړي، او یو ډیر محسوس شرط مکتبونه دي. نور حقوق شاید ډیر محسوس نه وي نړیوالو ته هم، چې فرزند میراث په برخه کې، د بل څه په برخه کې، لیکن د مکتب تک خو دا رقم ده چې هیڅ پټ نه پاتې شي. نو چې دغه شرط د دې لپاره بیخي بنیادی وګڼل شي، دوی د ځان د رسمیت پیژندلو له خاطره، د حکومت د رسمیت پیژندلو له خاطره، ساس په باور باندې باید نجونې نوې پریشي سي لژمنې سره سم مکتب ته تللی وای.
شیبر صاحب، طالبان خو وایي چې موږ اسلامي او شرعي نظام یو، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې حکم دی واضح ټول مسلمانانو ښځې او نارینه لپاره چې علم ترلاسه کړي حتی که په چین کې. یعنی طالبان چې کله د افغانستان میرمنې او افغان جنکې د خپل حق نه محرومه کوي او د فرض ادا کولو لپاره مانع ورګرځي، متاسف فکر کوي چې دوی به نړیوال ټولنې ته غاړه ایږدي. زما په اند طالبان په سیاسي لحاظ باندې ډېر سهو خطاګانې وکړلې او اوس هم دوی په یو غلط سیاسي پلیټ فارم باندې روان دي. سربیره پر دې چې طالبان خپل نیمګړتیاوي نشي پټولای په اوسنۍ شرایطو کې، دوی هڅه نشي کولای چې دغه دنیا ته وخی چې په کوم ژوند چې دوی کړي په هغه باندې ولاړ دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دنیا کې د سنحدي چې تاسو یو شی ژمنه وکړئ بیا هغې په سر باندې بېرته پخ، مګر دغه رقم چې دوی وعده وکړله دنیاوالو سره، سربیره پر دې د افغانستان خلکو سره او بېرته په خپل ژمنه باندې ونند درېده، زه فکر کوم دا د دوی حیثیت ته ډېر تاوان ورساوه، سربیره پر دې چې مشروعیت او یا هم رسمیت پېژندلو لپاره خنډونه رامنځته شو.
له اغلی بارکزی څخه په منن لیوی خبرتیا وروسته د ننګرهار مکتبونو ته مخه کوو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
جلال آباد د افغانستان لاغو شارونو څخه یو شار دی چې نجونې د لیسې د دورې تعلیم ته هم ورځي، خو په ننګرهار کې د سړو سیمو لپاره د نوي ښوونیز کال پرانستنه سره سم د دغو سیمو ښوونځي لا نه دي پرانستل شوي. دغو سیمو زده کوونکي که څه د تهم د تعلیمي کال پرانستنې خوشاله دي، خو په ښوونځیو کې تر 12 ټولګیو د زده کوونکو د تګ اجازه غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
نرګس د ننګرهار د خوګیاڼو ولسوالۍ د ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ده. دا له شاوخوا و میاشتنی ځن وروسته د چهارشنبې په ورځ د حمل په درېمه په لومړي ځل خپل ټولګي ته ننوته. نرګس زیاتوي د ښوونځي او د پیل سره یې هیلو ته د رسیدلو تړلې لار یو څه پرانیستل شوه، خو وایي خدای دې دا چاره تر 12 کړي چې ډاکټره یا انجینیر شي.
نرګس ته مونږ غواړو چې مکتب ووایو یا معلم شو یا ډاکټره شو. ټول شاګردانو سره وزه شو، خوشاله شو او ډیر خوش چې دا مکتب شروع شو. ټول شاګردانو سره وزه شو په خوشحالۍ او شکر دې چې دا شاګردان هم راغلو. خدای دې مونږ ته تر 12 پورې وي او انجینیر دې رانه جوړ شي.
نرګس دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې نن د هیواد په ټولو سړو سیمو سربیره د ننګرهار د سړو سیمو لپاره د دغه ولایت د خوګیاڼو ولسوالۍ د کګې د نجونو مرکزی لیسه کې د ښوونیز کال پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حبیب حضرت حقانی د وینا پر مهال که څه هم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته د اجازه د وخت په حق لڅ ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د پوهنې وزارت پریکړې ته پته مده.
سګالې د 1401 هجری شمسی کال د سړو سیمو د تعلیمي کال د شروع کېدلو موقع ده، اول د حمل ده. په دې مناسبت باندې اسلامي امارت په دې سیمو کې د کال د شروع کېدلو لپاره د یو پروګرام او د یو جلسې په شکل کې اهتمام کړی ده، ترڅو په دې طریقې سره موږ خپل هیوادوال ته د تعلیم دا پیغام ورسو او دې باندې موږ چې کوم د خپل ماشومان تعلیم ته وهڅو.
نو موړي هم دا شان د ښوونکو وغوښتل چې په پوره ډاټ خپل تدریس ته دوام ورکړي او دوی هر ډول حقونو ته ژمن دي.
ننګرهار هغه ولایت چې د سړو سیمو مکتبونه لري او د تودو سیمو مکتبونه لري. د تودو سیمو په ترس کې د جلال آباد مکتبونه دي چې هلته نجونې د منځنۍ دورې او لیسې دورې تعلیم ته ادامه ورکوي، خو د ننګرهار په سړو سیمو کې نجونې نن شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه دي تللي. د ملګرو ملتو په وینا په 2001 کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته تلل او د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ مخکې دا شمېره شاوخوا 10 میلیونو ته ورسېده چې نږدې نیمایي نجونې وې. له دغو نجونو څخه د غزنی ته دوو اوسیدونکو نظر درسره شریکو.
دیوانم مدینه ده دی ولسم ټولګي زکون کی یم له طالبان څخه دا غوړ سم مکتب خلاص کی موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، د موږ کالی اسلامي دی، حجاب اسلامي دی، موږ پېښ لدې سر د موږ راتلونکي خرابې ځای کی موږ دی به د موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی مستقبل مکتبونه به تر خلاص کی.
زما نوم علیه ده، زه 12 صنف زده کوونکی یم. موږ نن سهار خپل مکتب ته لاړو، ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکول چې مکتب ته لاړ شو. نو هلته زیاتره زده کوونکو ډیر وژړل او ډیر خواشینی سولو. موږ ډیر خواشینی خپل راتلونکي خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص او کینړیوال پر رسمت پیژنې کینه پیژنې. موږ مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض نه، څنګه چې د لیکانو مکتبونه خلاص باید جنو مکتبونه هم پرانستل شي.
د غزنی د شهر دوی زده کوونکي
د آزادی رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
پر روزګان کې پر اته سوه اتیا هغو کورنیو چې د تیرو جګړو پر مهال زیانمنې شوي وي د مرستو لړۍ پیل شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په اروزګان ولایت کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست چارواکي وایي چې له یادو څلور سوه اتیا کورنۍ سره د نغدي پیسو دغه مرسته د یو این ایچ سی آر په مالی او د ودان موسسې په تخنیکي مرسته وویشل سوه. د اورزګان ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست یو تن مسول اجی دین محمد وویل چې هرې کورنۍ ته څلور سوه امریکایي ډالر ورکوي چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې ورپوره کولی سي.
فنډ یې نثار ورکوي، توزیع ودان دغه ورکوي، د خوا څخه هر فرد ته څلور سوه ډالر ورکوي. دې سره د ولایتو د بعضو کسانو نمایندګان سته په شفاف ډول اته زموږ د مهاجرینو نماینده ورسره و په سروې کې.
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړې دي خوښ دي او زیاتوي چې د یادو مرستو په ترلاسه کولو سره به یې د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره سي. د دې لړلې صدیقه او شاپیری له هغه بې سرپرسته میرمنو څخه دي چې یادې مرستې ترلاسه کړې دي، دوی خوشاله دي.
شمال نو سرګنی را سپیولې چې د پلار سره ناستیم. پلار مې اوس په سوالای کې دی، موږ دلته په سرچخلو کې د ورور سره ناست یو. موږ بیا دغه د کور پر شان مصرفو، خو دغه خوراکه به د پخو ماشومان ته به یو کالی پور کوو. و ولې نه چې موږ سره کېږي، موږ خوشاله یو. موږ دغه په مرست ځانونه ساتو چې دغه مرست نه وای. موږ ولا دغه د اوس مولا شپې ورځې په ورځې چیرې کړی چې په کور کې مو مشه نه و.
بل ډېر مجبور ولا که شي لارم ورور د سهار ماښام ته ولا کړل.
که څه هم مسولین وایي چې د دغه مرستو لپاره یې اړمنې کورنۍ په نښه کړې، خو اروزګان کې تل خلک پر مرستندو یو ادارو نیوکه کوي چې اړمنو کورنۍ ته مرستې نه ویشل کېږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي په اوکران کې د کیمیاوي وسلو د استفادې احتمال رد نکړ او د کرملین ویاند وویل د روسي موجودیت ته د احتمالي ګواښ په صورت کې د داسې څه امکان شته. د روسي دغه دریز د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په کلکه وغندل شو. بل لور ته ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن د اوکران د بشري وضعیت په اړه یو پریکړه لیک ته رای واچول شي. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
د اوکراین د بندري خار ماریوپول د نیولو لپاره او د کیف خار شاوخوا جګړه داسې مهال دوام لري چې روسي په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو د کارونې احتمال نه دی رد کړی. د کرملین یو ویان په اعلامیه کې ویلي د هستوي وسلو برید هغه مهال شونې دی چې د پټکو د هیواد د موجودیت په وړاندې ګواخ رامنځته شي. د کرملین دغه دریز د امریکا د دفاع وزارت خبرګون هم پارولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د جګړې له پیل څو ورځې وروسته اعلان وکړ چې د هستوي وسلو ستراتیژیک ځواکونه یې لومړی درجه احضاراتو ته راوستلي. د روسیې دغه اعلان د نړۍ په کچه د خطر زنګ وکړنګاوه او وروسته ناټو او د امریکا ولسمشر د همداسې یو برید د احتمال خبرداری ورکړ. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په مهم بندري ښار ماریوپول کې چې څلور لکه نفوس لري جګړه روانه ده. ښار ویجاړ شوی او زرګونه تنه وژل شوي دي. له دو اونیو راهیسې روسیه هڅه کوي چې په ازروف سمندرګي کې پروت دا لانجمن ښار کلابند او وینیسي، خو ځایي سرتیرو ورسره مقاومت کړی. د ماریوپول ښار د شورا مرستیال دیمیترو زاباوین له آزاد اروپا آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ماریوپول جنگ جګړه نه بلکې ترهګري بللې ده. په ماریوپول کې په مقاومت سربیره د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسي ځواکونه د پلازمینې کیف له یوې څنډې ماکاریف نه هم په شاتم بولې دي. که چیرته دا خبر تایید شي، دا پرمختګونه اوکراینی سرتیرو ته اجازه ورکوي چې د ستراتیژیک کنټرول واګه خپل لاس کې واخلي او د کیف د کلابندۍ لپاره د شمال لویدیځ له لوري د روسیې هڅې شنډې کړي. بل لور ته ډیپلوماتان وایي تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا نن پر اوکراین د روسیې د یرغل د غندنې لپاره رای ورکړي او پر کرملین به تور ولګوي چې په دې هیواد کې یې ویرونکی بشري بحران رامنځته کړی دی.
د ازادي راډیو د خبري مجلې په دې برخه کې به یو سپورتي خبر درسره شریک کړم. د استرالیا او پاکستان ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. د دې لوبي دریم ورس شیبه مخکې ختم شو. استرالیا یو سلو څلور دیش منډي تر پاکستان مخکې دی او په دوه پانی کې کوم لوبغاړی له لاس نه ورکړي او د پاکستان ټیم نن د 218 په منډو په سوځیدو ټول لوبغاړي له لاس ورکړل.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر افغانان او ناروغان ادعا کوي چې ډیر لري پرتو سیمو اوان د زینو ولایتونو په مرکزی روغتونونو کې هم روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم تر یو حده دا ستونزې منی خو وایي هڅه یې کړې چې وضعیت کنټرول کړي. په دې رپورت کې د افغانستان یو شمیر ولایتونو کې روغتیایي خدمتونه او د ناروغانو وضعیت ته کتنه شوې ده.
د روزګان ولایت لوی نسبتاً لري ولسوالۍ د یاد ولایت مرکزی روغتون ته راغلي چې د خپل خوار ځواکۍ زپلي ماشوم درملنه وکړي. دیرش کلنه فوزیه وایي خپل ولسوالۍ کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله د روزګان مرکزی روغتون ته خپل ماشوم راوسته چې درملنه یې وشي. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په کوویډ 19 ناروغۍ اخته پلاری وروسته له 15 میاشتو ومړ خو ټوله درملنۍ دوی په شخصي روغتون کې کوله.
15 میاشتې په دغه ناروغۍ باندې اخته وو. دارو درمل مو خاص د شخصي هسپتالونو څخه ورته اخیستل او د 15 میاشتو څخه وروسته وفات شو.
د کندهار ولایت دوه تن اوسیدونکي عبدالغفار او عنایت الله وایي دوی په روغتونونو او کلینیکونو کې ډاکټرانو ته پر وخت تنخواګانو نه رسیدل خلک روغتیایي خدماتو او ډاکټرانو ته له لاسرسي لري کړي دي.
د شپخانو کې د درملو کمبود او کموالی او د ډاکټرانو کموالی د هغه ستونزې دي چې موږ ته ستونزې جوړوي.
شپخانو کې زموږ ډاکټران دواوي کمې دي نو هله مو د اوسنۍ دولت څخه دا چې د ډاکټرانو تمایشات خپل وخت او دواوي راته پراکړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا مهال لګیدي څلويخت روغتونونه او ګڼ روغتیایي مرکزونه او د دې روغتونونو د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو معاشونه او مصارف د دولت له بودیجې تنظیم شوي خو بیا هم د مالی ملاتړ د پیدا کولو په برخه کې لستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه شاوخوا میاشتې کېږي خو تر هغې مخکې د تیر جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د کلونو تلپاتې جګړو د ټولو نورو برخو تر څنګ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه هم ویجاړ کړل. د روزګان ولایت اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د دې ولایت یو شمېر نړېدلي روغتونونه لا هم ویجاړ او غیر فعال دي.
د ریپورت بازار ته یوازې نظرن یوازې 1500 روپۍ کې دی غواړي چې روغتون ته موږ له ترسو دغه شفاخانې ته خو نو ګرد سره وران دي خراب چې موږ د غشتنه د امارات سره شده چې دغه جوړ کړي.
د کندوز ولایت اوسیدونکی حاجی هیکل هم په خپل ولایت کې لورتستونزو شکایت کوي او د طالبانو له حکومت او نړیوالو تروختیا په برخه کې د اسانتیاو د برابرۍ د غوښتنه کوي.
د لری پرتیسمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو تر رسیدګي نشي کولای. دولت سره خواهش کوو یل موږ د پاره د کلینیک زمينه د صحت او خلکو ته ځوانانو سپورته برابرې.
د ستونزې ورسره هغه ډیر شوې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواد سره د نړیوالو لوري مالی مرستې بندي او د امریکا لوري شتمني کنګل شو. چې دې بندیزونو د نورو برخو ترڅنګ روغتیایي برخه هم تکنه یو آن له کړکیچ سره مخ کړې ده. افغان جاپان په کابل کې په کورونا او بعد اخته ناروغانو لپاره تر ټولو ستر د درملنې مرکز وو. د دې روغتون مشر طارق اکبری ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ډاکټرانو د تنخواګانو ځینې ستونزې حل شوې خو لا هم د اومیکرون او کورونا د تشخیص د کیټونو او وسایلو له کمی سره مخامخ دي. ډاکټر اکبری وایي د دې روغتون د مالی ملاتړ او فعالیت هوکړې لنډمهاله وي چې دا هم د دوی د منظمو خدماتو رسولو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
دا قراردادونه چې 15 او سلور او 3 میاشتو د پارکیږي او د 2 میاشتو د پارکیږي دا قراردادونه دوامدار وي او د اوږد مهال د پاره وي چې بیا موږ د سیستم ته مخامخ نشو چې کورونا د باندې تشخیص لپاره موږ هغه چې کوم موږ سره وعده راکړی و دبليو چې موږ تر څو پورې کې څه همکاري نه کړی.
خو بیا د طالبانو د امیر روغتیا وزارت وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیرو دریو میاشتو کې تر شپیتو زرو ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي چې سلګونه یې د بیړنیو خدماتو د نشتوالي له امله مړه شوي دي. د طالبانو د امیر روغتیا وزارت چارواکي سره د دې چې ستونزې او شکایتونه مني خوایي هڅه کوي روغتیایي وضعیت د ښه کېدو پر لور بوسي. د دې وزارت وایان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزو لامل د بهرنیو هیوادونو د مرستو او تر خوایي د مالی ملاتړ کوونکو لوري د روغتونونو د حمایت بندول دي.
مشکلات ته په خطر کم
د درملو د کموالی او د ډاکټرانو د تنخواه ستونزې مو حل کړي. اوس مو ستونزې یوازې په پروژي او د روغتونونو د مالی ملاتړ لپاره د ډونرانو پیدا کول دي، خو دا وخت نیسي. موږ شپه او ورځ هڅې کوو چې بیرته روغتیایي برخه فعاله کړو.
تر دې مخکې د بیپولي ډاکټرانو سازمان هم د افغانستان د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. دې سازمان ویلي وو په وروستیو کې یو شمېر کدر ډاکټران له هېواده وتلي، ځینې په هېواد دننه ډاکټرانو ته د تنخواګانو د نه ورکولو له امله دندې پرېښي، او یو شمېر نور بیا د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو لپاره وسایلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د روغتونونو د نشوالي له امله د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. دې سازمان ویلي اوس مهال د زیږون په وخت کې په هرو سل زرو ولادتونو کې له اووه سوه زیات ماشومان او میندې مري. وړاندې د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې هغه مهال په هرو سلو زرو ژوندي ولادتونو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي او د کورنیو د عامه پوهاوي د نشتوالي له امله شاوخوا درې سوه شپږویشت میندې او ماشومان مړه کیږي. خوارزواکي شرایط د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه هغه شدید روغتیایي ستونزې دي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو رسنیو پام وراوخته او وخت نا وخت په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. د تیر جمهوري حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې په افغانستان کې 3600 دولتي او خصوصي روغتونونه، روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه موجود وو چې د اکثریت مالي او لوجستیکي ملاتړي د روغتیا نړیوال سازمان او ځینې نورو مرستندویه بنسټونو له لوري کېده. خو په دې وروستیو کې د مالي ملاتړ د نشوالي له امله ډېر دغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم د روغتیایي خدماتو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت یې تر یوه بریده مني.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال کړي وای شو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو سمو غږ له آزادی رادیو ناوړي وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د زما د امارات څخه د خواستې د طالبانو څخه چې د ټلیفون لګښ یو سره کم کی بخیر ډیر زیات مصرف کوي. بخیر د پاکستان کې میشتانه واتس اپ انټرنیټ په یا کالداري دی دنده په دونیم سو افغانۍ دی نو ټول مصرف یې داسې ډیر دی دی وځ خو غدا اشرف غنی پنځه دی وسنه دی دغه کړی راګیر کړی نو موږ دې سره خوښ دي چې هغه پنځه پر تر دغه کې او دا لګښتونه یې سره کړی.
د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم. حجم محمد موسی سعادت له غزنی. نوی کال په داسې حال کې را رسیږي چې الحمدلله په ټول افغانستان کې امن او امان او قراری ده او خلک هم په مرمیو نه وزل کیږي او د افغانستان هر ګوټ ته چې وغواړو په آزاد په آرامه په ډاډه زړه تګ او راتګ کولای شو. الله فاق دی په ټول افغانستان کې نورم امن او امان او قراری راولي. جلا فراخی او خوشحالی پہلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
تمن وړ چ مکتب وایو یا معلم شو یا ډاکټر شو ټول شاګردانو سره وزه شو خوشاله شو او ډیر خوش چې دا مکتب شروع شو ټول شاګردانو سره وزه شو په خوشاله او شکر دې چې دا شاګردان مرغله خدای دې مونږ ته تولسمه پوری وې او انجنیر دې رانه جوړ شو.
السلام علیکم درتوی همکارانو زه د غاجان د گرشت ولسوالۍ څخه خبره ستای سره کوم. ما په هم یوروره دغه دی چې د بابا جی وسیمه ته د اسمرسته ناراضی یوروره کمرسته راسم چې غنه پر ترش چې په شمټر دغه کې ورځي یا یو تر ماړه خلګو تر مسکینان ته وتم نه رسیدلې نه کاټ رسیدلې نه شنو دا زما پیغام چې تر دغه دینه راستي شلو لاس هر مسلمان چې درلود لغه ځین ولاړ چې د لارو د چرابیا او د دوم ګرد منچکو خلک ورتراله په بلا کې وتلم کاټ رسیدلې کې یو شپم بیا چا درلود کې یو شمټر یو چا درلود کې شپه صدر هغه ته دوه دوه کاټ ورسیدل پر کور باندې اره وته درې درې واره نه مانو شتاکړه خوار غریب ته هیڅ پامړنه نه کیږي. نو دا زما پیغام سره شیر کوو. سلام.
دا وسله لپاره هم دومره. په نور خبرونه کې زموږ همکارانو سره اوسئ.